وخت راځي لکه د اول چې پاکستان سره موږ لار تړلې ده، که چېرې موږ سړی خوند درلودلی زموږ ټوله شیان به موږ سره ذخیره پراته وای، اوس مغه مخ کړي وای. نو د دولت سره موږ دا غوښتنه لرو چې په دغه برخه کې پوره پاملرنه وکړي.
پاکستان سره هغه هیوا چې د افغانستان ډېره میوه او سبزي ورته صادرېده، د دوه میاشتو زیاته موده اوس وچې ټولې لارې تړلې دي. دا لارې د اکتوبر په 11مه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوي دي. راپور کې مرکز شوي کروندګر او بڼوال وایي چې اکثره وخت د میوه او سبزیو د خرابېدو له ویرې خپل حاصلات په خورا ارزانه بیه پلوري او ادا کوي چې آن کله کله تاوان راوړي. دا شان نړیوالو د میوو او سبزیو یو شمېر افغان سوداګرو هم په خپل هیواد کې د سړو خونو کمښت د سوداګرۍ لپاره ستر زیان بولي. د تازه او وچو میوو افغان سوداګر حاجي عبدالحد چې د هند په ګډون د سیمې بېلابېلو هیوادونو ته د افغانستان میوې صادروي، وایي د سړو خونو د کمښت له امله دوی دا مهال په کال کې یوازې شپږ میاشتې میوې صادرولی سي. د وړاندې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې دا کم حاصلات چې رسیږي ټوله پر یوه وخت باندې رسیږي، او پر هغه وخت باندې موږ مجبور یو چې خپل حاصلات یو بهرني ملک ته موږ صادر کړو. که چیرې زموږ سره سړې خونې موجود وي، نو بیا موږ دغه خپل حاصلات په سړو خونو کې ایښولی شو او په کراره کراره باندې مارکیټ د دنیا مارکیټو ته یا په خپل افغانستان ته وختن په وختن باندې را ایستلی شو. موږ د وچې میوې لپاره هم دغه لپاره ډیر اشد ضرورت دی. خارجي مارکیټو ته موږ غواړو چې په 15 میاشتو کې خپل میوې صادر کړو، او که چیرې داسې چې موږ سره سړې خونې موجود وي، نو بیا دا په کال 12 میاشتو باندې موږ کرار کرار د خپل مالونه دنیا ته صادر کړو، یا مثلا هندوستان ته اوس موږ چې هلته واستوو، نو هغه ته بیا دا زموږ د حاصلات ټوله معلومه شي، دغه مالونه راغلي دي، هغه ته رپورټونه پراته وي، نو بیا پر هغه وخت باندې موږ په صحیح معنا سره خپل پروشات
خدا شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تازه ویلي چې دوی د افغانستان په 12 بیلابیلو ولایتونو کې د 22 سړو خونو د جوړولو کار پیل کړای دی. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د شنبې په ورځ د دسمبر په 10مه په خپل ایکس باندې خبر کړي راپور کې ویلي چې د شمیر سړی خونې به په مجموعي ډول د شپږ 20 میټریک ټنو میوو او کرنیزو محصولاتو د ساتلو ظرفیت ولري. د راپور کې راغلي چې پر دې سربېره ټاکل شوی پراتلونکي کې د چین د دولت په همکارۍ د دریو نورو سړو خونو چې هر یو به 1500 میټریک ټنه میوه ساتلو ظرفیت ولري هم جوړی کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل راپور کې ویلي چې دا مهال په ټوله کې په افغانستان کې د فعالو سړو خونو شمیر لسګونو ته رسیږي چې د صنعت او سوداګرۍ او کرنې او مالدارۍ وزارتونو او خصوصي سکتور له لوري جوړې شوې دي. هڅه مو وکړه چې کراش میری د طالبانو د حکومت له کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت څخه ترلاسه کړو، خو د دې وزارت ویان شیر محمد حاتمی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، هم دا شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو د یلدا شپه ده. البته په اروپا کې د دیش په لا تر اوسه تقریبا 3-4 ساعته یا 5 ساعته پاتې دي، خو په افغانستان کې دا شپه سبا سوي ده. دا چې یلدا څه ډول شپه ده، ولې افغانان او ایرانیان لمانځي، په دې اړه عصمت سروان دا په زړه پورې راپور چمتو کړی.
شب یلدا د قیامت پښوا خدایا،
د قوسیا لندې ورستې شپې ته د یلدا شپه ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شیر سر اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، درنا پانه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مگر دیوان لیک په نصر دورانی و دی منظوم ندی ترین راووز داس شل بیتونا چی لهر توری چچیجی دی جوندون وینا د سباون وینا ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا ته پکې هره شیبه فال ګورې د خپل تقدیر منګې ته واچوې رڼې هیلې زه دې په سترګو کې سهار ګورم ته ترې راوکاږې وړې هیلې په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چه تعبیر د مازی مار چې چلی کړی دی اغزن خوبونه ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا موږ پکې هره شیبه فال ګورو راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو وینې څوک وایي وینمه په دار منی چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی چا یې له زړه څخه فریاد وړی ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا زه پکې هره شیبه فال ګورم کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا کله لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا
لیکوال او شاعر علم ګل سحر د یلدا شپې په اړه وایي
خصوصاً په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سروکار لري په دې ورځ باندې تر ډېره کې یعنې نقلونه چې یعنې فولکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناشتي د رحمان بابا په دیوان باندې فعالونه اچوي البته چې فعالونه په نورو برخو کې هم اچوي لکه په منګي کې چې ځینې فعالونه اچوي یا نور رواجونه دي
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه خو اوس هغه سینه لمنځل کیږي مګر په گاونډي ایران کې دا شپه ډیره لمنځل کیږي افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي د بلخ ولایت اوسیدونکو بلال وای بندیزونو دا ډول رواجونه کم رنګ کړی دي
ځنه هغه خلک چې د لوالتیا لري یا مثلا هغه په موم کې مورته وای زړی ژوند دی وي هغه خلک بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا د سیا عادي محفل نه جوړوي په لوړه کچه باندې اوس هغه محفل نه نشته چې د یلداش په د پاره په خو نیول کې مثلا یا په تلویزیونی برنامه وي یا په نور وي په هغه کچه باندې نشته دي اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مونځي مې په خو په کچه باندې کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولي کی یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړی
د غزنی اوسیدونکو حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم ته ورته والی لري د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاد کړی ده خو د سه خاص پرګرام به د سينو سي څوک یلدا شپه ولمنځي لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت خصوصا د افغانان څخه د ایران ته ولاړل راغلل او نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه سره اوس افغانان خصوصا د شهر خلک ډېر لمنځي او د یلدا پښپ باندې فالونه ګوري د پرات په پنځلسم بیا عین اندسې لنډې وبانه به د لنډې به ویلې او فال به پکوت مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پری وای بیا به نو ایو کمپالا لا یو رجای به ور سر ور واچوله او بیا به ورته مخې ته به یو تا تش کې د کاسه کې اوبه ورته کې شوډلې او بیا به په دې شاوخوا څوک ناستول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتری وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشاني په هغه اوبو کې وراچوله چې بل څوک یې ونه ویني، د هغې څادر لاندې کمپنې لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشاني واچوله. که دوی داسې په نوبت باندې یو چا به مثلا یوې میرمنې به بیا داسې د کمپلې لاندې په هغه اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشاني به را وایستل، هغه به معلومه نه وه چې د چا ده. خو مخته له دې چې دا نشاني خلاصه کړي، دلته به بیا یوه لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا سې دغه نشاني را خلاصه کړه او به یې کتله سې، هغه به سې د هر چا وه، نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسین هم در ازوی چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا پشپه د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوه په خوړلو د شپلمانځي او په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکو رقیه وایي چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر پخوا ډېر لمانځل کیږي. په دې ولایت کې د یلدا پشپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانش دي چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر ایو وسیدون کې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه اوږده شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کیږي. په دغه شپه باندې موږ خپل د خپلوانو کره ځو، یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولیږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو له پیره دود دی. د څلورمې هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلی، د یلدا په اړه لیکلی: دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظورې د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي: په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډ شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الازغم مو د یلدا یو بل اړخ ته پام را اړوي. دی وایي:
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلي دپاره مساعد شي. دغه اړخ اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف لمخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ایزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
ده آزادی ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاص تویم. قدر من اوریدونکو په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدل یم. په 1940 غالباً یو 40 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې اوسېدلی یم، چېرته چې باندې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په 2 کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کښې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کښې و چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی و. په خپله لاړم، ځان مې پکښې داخل کړ. په اغلب ګمان د 2 کلونو ومه چې لاړم، 2 ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کښې مو د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې؟ ولې پلار در سره لاړه نه؟ ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا 2.5 سوه خره به وه او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې والې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړې مې و. په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړه او بس بیا د هغې نه پسې دېراوت ته راغلو، بیا پسې بیا هلته وویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کښې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نه وو، افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کښې درس وایي، یعنې د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یوه شاعر په توګه، فکر تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره و او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دغه لومړني وختونه چې وو، یعنی اولني صنفونه یا ټولګي چې وو، په هغه وخت کښې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کښې دې فکر وکړي. خو کله چې په 6 ټولګي کښې ومنو، په هغه وخت کښې دا د رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو کده بلچاو هغه مې لوسته نو دا هغه شاعري را باندې اثر وکړ. اوس په خپل او انسان کې داخلي مکرای څه چې درکې هغه خو بیا راوځي. نو په وخت کې لګیم یو نیم بیت په مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم. یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه؟ څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
پورې دوام وکړله؟ زیاتره مراکو کې دا کیسه ما کړله. نو یو وخت کې مې صمیم صاحب ته شعرونه خوده د آصف صمیم چې زموږ ډېر درون استاد دی د عزت وړ سړی دی. هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي نو هغه طبعا د داد په تمه یې د شاباسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما هم ونه لګېدله. خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې. په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاده ته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړې. بس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې. او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویلې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي. نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو دغه سی او دغه نسبتا نسب لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده. بیا چې په چا کې ورته نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم. نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
که یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم. بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو. خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي. مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي او سترګو ته که زینو جړا چیرته ځي. او نوري په څه چیت له خپل امر کړ او مخ تور خاورو ته سا چیرته ځي. او ته چې لما پختی ته وایا ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي. او ولی په خنخورې هڅه ووري سوي د خوارانو خیره چیرته ځي. او حسن پرې تمام وي چې وښي تېر مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي. او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړې خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله هو چې رښتیا درته ویم په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم هغه سوچ چې بل
څه. ډېره الله ډېره زیاته مننه. تراب صاحب د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه ځواب کوم. نو دا به ویمه چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سلیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لنډو کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه هغه هم سلیم صاحب را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې، البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی. بیا زما هم دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وستایلې ما هغه ورځپاڼې کې چاپ مې شولې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې. خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي، چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل.
چې په عین حال کې چې طنز په کې دی، یو خپګان یا تراژیدي هم
په کې دی. خپګان بلې، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته وایست او کار څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړ، حتی استادانو لکه سلیم صاحب، هاشمي صاحب، همدغسې نورو ډېر زیاتې وستایې، ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سب کې ډېر زیات خوښ وو. بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی، تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل، او د دې مجموعې م چاپ دی، او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم، دا مې فلم کړي هم دی، او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوې.
په دې زه غواړم چې خبرې درسره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
برخه نو تاسو معلومات چې لیکوال مواد ټولنې اخلي په لیکوالۍ کې، خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې، زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه څه لیکلو کې چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، دا هره کیسه مختلفه کیسه لري، او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانې افسانو کې سو سال، په هغې کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې، دا یې څېړلي دي، د کامیانې او خوالې دا ټولې دفتلې دي، په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پ کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلا تراب کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه مو دغه خبره په زړه پورې دي، او دا موضوعګانې چې دي دا نو یخوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نمونه یې راته واخلې دي، یو څو کیسو مو چې عنوانونه وګورو.
صحیح ده. نو فرند د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایي مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بله. اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي، او ټولنه ترې ډېره ځورېږي، او چای د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی، نو په هغې باندې ما لیکل کړي. د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي، لنډې کیسې لیکلي دي. د فرزند امریکایانو په برخه کې ملند کیسې لیکلې د طالبانو د حاکمیت په وخت کې د بيخي واجب مداغي کمینادو دی وی په هغه باندې مې کیسې لیکلې دي. نو د سیم جنازه دا لنډه دغه ده چې یو د کابل کې شچور او بس مشهور غل دی چې هغه ناس ته تر اوسه نه غلاته نه ته خلک تشویقي او بل اخره دا چې کابل ګران ته چیزی شور هر څه خلاص شوی خو بس دی سیګر د مخ ته ورځي او دا د تیر باسي د سیګر هغه لنډه دا چې دا وژني د مرګورو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړی کله چې خلک ډیر شي دا وسه جنازه پریږي او بل اخر سیک هغه د ایبراهیم جمعه ته د جنازې ورمنځ د پاره وړل کیږي.
دا به د امغه کیسه لړلې وی چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراجیکی کیسې لري.
بله 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 اما که زنه دغه د سین جنازم خلکو ډیر زیات خوخه کړی و یا فرضاً د تمدن لا کې زما یو تنځه کیسه دا ما په پاتلون نکړی دا کنه نو دا چې یو دغه په برواز چې دا پاتلون ډیر غوستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دی ویل بشیر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یوازې پاتلون کې خلاصه کړی و کولی نه نو خالي هم نه دا خو بيخي ډیر زیات خلکو خوخه کړی
ډیر ښه. تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي.
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ما چې لیکلې ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي د نن کې څو سره توپیر دا دی چې یو په خپل دا امام کې څه دا ولنه کې څه خو کې څه دا او د دې ترمن تاثیر دا دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لاندې کې څه دي دا مستل کیږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو یې شل کیږي نور هغه کوم کیسه چې هغه ماغه سره روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لاندې کې نه سخت نه ده و دې کې ته دروغ کولې نه شې چې په کنه نشې کولې ورای شې به چې دې وکړ نه ټول کې سړي د منځ راځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه به کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیکګراوند کاریږي بل هغه یې نسبت د هغه نه ډیر دی د لاندې کې نه ډیر دی نو څومره چې یو کله موږ تاسو په راکې ویو چې یو خپل جنې په لاندې کې څه مګر هم ته به عمل نه شي دا هغه جړه دا هغه ادا دا په خپل د لیکون سمچا نه ډیر زیات اثر لري او نور باید هغه چې کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لاندې کې څه خو دی هغه باید پټ مخکې نه رسوانوي او په سر صحنو کې
نه تل وسه پکې وي.
هو تل وسه خو باید ډیر د ځکه په داستاني ادبیاتو کې تل وسه اساسي شی دی چې په کوم لاندې کې څه یا ډرامه یا سیریال کې تل وسه نه وي هغه ته څوک ازري کېږي چې ویلولې یا وی وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډ کیسې نه ګرام کار دی. او یو بل خبره د ډېر لنډ کیسو نه ډرامې جوړېدلې شي او ډېر ښې لنډ کیسې دي چې دغه نه جوړېدلې شي. نو د دې سوال جواب زغه خور کولای شم چې سړی تخطیط غوړي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونی نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپل یو وګد کورس د ډایرکشن اخستم خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم او ما ډایرکشن کولو دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي. خو زه د سې ډایرکټر مو دا ډایرکټر او مختلف قسمونه لري د جنگ بیل ډایرکټر د ډانس بیلی د ډایالوګ بیلی زه په خپل د انداز ډایرکټر یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي اگر چې ډایرکټر باید په خبره پوه شي وکړي. خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی د ډایرکټر خپل دی هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو د ناشتې د ولاړې د حرکت د دې ډایرکټر وم په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله د دې نورې کیسې مې کې زه درته وکړم او دغه مرکز ته چې د دې د افسیله نه لري او یعنی ډیر تکلیف په ما کې شو. د خلکو زما د خواري لیدله حتی په ما کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج درامې مو هم لیکلي کنه؟
یو دوه درې مې لیکلي. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه ورسره خپله لاړم نه شوم. مدیر د معارف افسر راغلی و بس ومې لیکله د کرمي صاحب لومړنی وخت و. بیا ډېر ټولو خلکو وایي جړلي ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
اغه کارونه اوس چې مهاجرت راغلی است په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې اوس زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې را سره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره اوس خلکو جوړ کړي وو چې هغه بزنسمنان وو او په سیریالونو باندې ډیر مصرف راځي، ډیر لګښت پرې راځي او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېدو. یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخ.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامه یې چې دي لیکلی بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه. یو څلېرشت کسته سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وې دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم که خدای هغه وزیر صاحب کار پرې وسته جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه. افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله. هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنې که تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري ټول ورته وژاړي او که کومېډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي. حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست هغه چې چاپ شوی دی چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب سلګۍ په لویدیځ کې ژوندی مړی رومانټیک منیجر او یو یو بل ټولګه ده هغه د لنډو کیسو ده. نو شعرونه یوه ټولګه مې چاپ شوې ده. دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي پر یوې څېرې او د پلانک پر ځای په دې کې دولس که دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور ویر دی نو سایکاټرس چېرته چا راپونه د افغانستان پخوانی اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات. دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو دلته المان ته چې رالم هغه مې ولیکه چاپ شلو. نوم یې دی هغه به څوک وو. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی. او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی هغه هم چاپوم. د سندور شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم. بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنورۍ په میاشت کې. دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی. دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي. اوس که دې شعر خوښ وي نو شعر به درته ویم.
مهرباني وکي او ما دې هم دې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی او تراب صاحب مهرباني وکي خپل شعر واوره و بیا به ته پمنیو.
نو شعر د څه دی چې تصویر د تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر ستر مات کړ انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. هر څوکه د بڼو چې جکي تاو کړمه له سترګو ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړی جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکې د خدای خدی وي.
د آزادی میلمه جنان میا دوا دسرو شونډ د پاسا سر پیسوان میا دوا چاغت کی رات وې چې جنان میا دوا دسرو شونډ د پاسا سر پیسوان میا دوا کوئی جنان میا دوا جنان میا دوا سر پیسوان میا دوا یو پلو مې یار لونګین مې پد بل پلو یو وړو کای دی پلو شمالک جانانو
شین غمه پر کېګ دا پمینا مینا دې قتل مې اندې کړه ما ماتا ډاډو به جوړا شین غمه